احمد شبريان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزیر وایي افغانستان د خلیج له عربي هیوادو څارو.
څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کېږي.
د لوید آسټن د دې څرګندونو خصوصیات وړاندې په خبرونه کې. د کابل په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوې فعال شوې.
دغه دستګاو په نصبولو سره تر ډېره حده پورې مشکل حل شو.
په کندهار کې د راسته لاس د موټرو د ثبت لپاره
بي الکترونیکي تذکره یا د کمپیوټري تذکره غواړي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې شزې
دغه تکسیر
نه کېده. کندهار
د کابل پیر خو هر ځای
دی.
دا به هم
واوري. Five wickets for Rashid Khan.
Rashid Khan big up chaluru warunu ki 15 wicket waqsti. Tar har samakh ki khabaruna la Salim Muhammad Salih.
نړیوال بانک ویل افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. یوې ساعته د افغان پناه غوښتونکو د لویدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د بس د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 ته زیات شو. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال هارتویک شیفر کابل ته د خپل 3 ورځنی سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
شغلی شیفر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د پکتیا امنیه قمندانی په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قمندانۍ ویان محمد لال امیری نن رسنیو ته ویلي په دغو عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي.
15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. همدارنګه 4500 تنه نور مرګونی زخمیان دي. همدارنګه اوس هم عملیات جریان لري او د پکتیا په ټولو سیمو کې به موږ د وسلوال مخالفینو جاړې وروکو او د سهار ځای کې چې دوی فعالیت هغه به صفر تر سو.
د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې په زرمت کې د پیل سویو عملیاتو هدف د دې ولسوالۍ تصفیه ده. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په غور ولایت کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د غور د والي وین زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل 14 وسلوال طالبان هغه وخت وژل سول او 11 نور ټپیان سول چې د تولک ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره یې 13 په جګړه پیل کړه. د والي وین وایي د فیروسکو په شمال کې پر یوه پوسته د طالبانو په حمله کې یو طالب وسلوال او 3 سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وایي یوې ساته د یوه ډله افغان پناه غوښتونکو د لویدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران د ځوانو خبریالانو آژانس راپور ورکړی دغه پناه غوښتونکي د غبرګولي د 12 پر ماښام وروسته له هغې ساته ولوېدل چې امنیتي ځواکونو ورته د درېدو امر وکړ. بلخوا ایلنا خبري آژانس وایي دغه غیر قانوني افغان کډوال د تعقیب پر مهال په تیاره کې د تېښتې له کبله ساته لوېدلی دي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ بیا د افغان پناه غوښتونکو پر موټر د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د ایران سرحدي ځواکونو د تیر لمریز کال د غویي یا ثور پر 12مه 30 افغان پناه غوښتونکي تر وهلو ډبولو وروسته مجبوره کړل چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. له دې ډلې 12 تنه مړه او 10 تنه نور تر اوسه تري تم دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د اومن پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 24 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راز که فکر کړئ
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه لمج وړ ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیمه ویرنه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړي دي.
د لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په خطر کې ترسره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلاديش سره مساوي شوې وه. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر 23 ته رسیدلی دی. دغه بس نن سهار د یو صوفي له زیارت څخه زیارت کوونکي د سند ایالت د دو ښار ته لیږدول چې په خوزدار کې چپسو او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لیږدولی دي. تر دې مخکې د وژل سو شمیر د 309 ترمنځ شول سوی و. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاویدو په وخت کې بې کنټروله سو او موټر ورڅخه چپه سو. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللې کړي. په راپور کې راغلي چې په روسیه کې جوړ سوی د کانوپوس وی په نوم د سټلایټ سیستم او پرمختللې کامرا یې شایي په څو میاشتو کې فعاله کړی سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا خبر داسې وخت خپریږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په هدف د نړیوال تړون د بیا برحاله کېدو لپاره سختې خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوی د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایډن را روانه چهارشنبه په جنف کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سخت اقتصادي بندیزونو او یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دغو اقداماتو غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسویچ د نیولو لپاره د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د مې میاشتې پر 23 د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران رسنم رسندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي، خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستان د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آستن وویل دا ماموریت لوړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هېواده بهر کړ، اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هېوادونو کېږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هېوادونو په یو چوکاټ کې کېږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونه کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان د داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کې دی چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خو د پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستانه په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړ چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورنډ هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم غوښ وکړ کدا کارو شي د جګړې د بدو پایلو مسولیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د جنګي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستاني د عسکرو د وتو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال مارک میلی د امریکایي عسکرو د وتو دا بهیر مسؤلانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي مسؤلانه او ستراتیژیک ډول له افغانستان ستنېږي. داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي. خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خواهی د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکتورونه بولي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن په وینا واوریدل چې د افغانستان څارنه به د خلیج له عربي هیوادو کوي. امریکا په قطر کې لویه پوځي اډه لري، په کویت کې هم اډه لري او په بحرین کې هم. له دې لرې واټنه چې ترمنځ ایران هم دی، امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي. له کابله جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته شر اخلي، له تاسو به واورو چې سلامت، آیا له خلیجه د افغانستان امنیت څارل کېدای شي؟
زما په عقیده باندې اوس مهال خو تخنیک ډېر پرمختللی دی، کېدلی شي چې د بې پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډېر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډېر موزیر وي یا ډېر خطرناک وڅاري. مګر یو مشکل دلته اساسي مشکل دا دی چې د افغانستان سره که په هماهنګۍ باندې کاملاً هماهنګۍ باندې دا کار وشي د په ګټه دی، او کدا داسې وشي چې هغه اهداف چې د امریکا متحده ایالاتو په کار دي هغه د تهدید لاندې ونیول شي او د افغانستان لپاره چې کوم اهداف په کار دي هغوی ته توجه ونشي، بیا دا ګټه نه لري. ځکه چې زمونږ لپاره به یو هدف مضر وي، ښه به نه وي، د امریکایانو لپاره به بل هدف وي. په دې صورت کې یو ګډوډي رامنځته کیږي، ملکي تلفات رامنځته کیږي او خلک پکې عادي خلک وژل کیږي. نو هدف دا دی کاملا سل په سلو کې په افغانستان کې یو محلي قومنده ولري د همغږۍ لپاره، بیا تر یو حده پرې دا مشکل حلېږي او کنه وي مشکلات به ډېر زیات ایجاد شي.
جنرال صاحب، وزیري چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات لری واټنه کړي دي، مثلا د اسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغه عملیاتو نور نه خبروي. نو ستاسو په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او له افغانستان سره همغږی نه وي ستونزمن دی؟
ما هم مخکې تاسو ته دا خبره وکړله که چیرې په کاملا همغږي اجرا شي دا عملیات تر یو حده پورې دا مشکلات حلولی شي. مګر که چیرې همغږي موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې د دوی لپاره په کار وي د القاعده په نامو باندې یا د داعش په نامو باندې، بیا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامېږي. دا کاملا په دې کې ملکي تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي، دا ګټه نه لري، قطعا ګټه نه لري. ما مخکې ټینګار وکړ تر څو چې ګډه محلي قومنده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي، او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضرور دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضرور دي چې لمنځه وي وړل شي، په هغې باندې دوی توجه ونکړي، پاملرنه ورته ونکړي، بیا دا ګټه نه لري.
جنرال صاحب، دلته بیا دا اندېښنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته له افغانستان سره مهم اهداف همغږه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې یا په کورنیو چارو وزارت کې موږ کشفي او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. د کډري سیستم په خپله باندې یو مهمه خبره ده. دې لپاره باید توجه وشي هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري. دا کاملا دلته ښکاره دي، ټول خلک په پوهیږي. په دا کشفي ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاص محل قومنده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي هغوی په دې محل قومنده کې موجود وي. نو کچیری تمرا اعتماد بیا نی وی بیا نو مسئلہ دا دا چہ ہر سو خپل سر باندې کار کی بیا دا جٹ نہ کی دا نو بیا دلتا بنئی دار وی او نہ کوما گڈ ہدف وی یار سو برازی او ہدف بولی او خلق بوجنی او بیت بزی دا گٹ نہ لری بیا
او یو بل موضوع کچرتا تاسو پپیل کی د مرکی دیت اشارہ وکړه چې بے پیلوٹ الوتے کی هم کې دیش چې خلیج تر افغانستان پوری راشي ترمن ایران دی آیا خند نشی پیدا کړي
نو تاسو وګورئ په اخیرو کې اوازه و چې دوی په پاکستان کې پوزي اډي جوړي او د غیزې نه بدلته اهداف ولي پاکستانیانو اعلان وکړ چې کچېری کوم اهداف چې منګ ورکو من سره شریکي په هغه صورت کې منګ اجازه ورکو کني اجازه نه ورکو چې دا د اوازو په اندازه کې و او کرختیا و هر څومره خو مسله دا ده چې دوی کولای شي یعنی اوسنۍ تخنیک داسې دی د دې وړتیا لري چې وکولای شي دوی د هر خوانه دلته راشي اهداف لمنځه ویسي یا مثلا د ازبکستان یا د قرغیزستان یا د نورو لارو یا د پاکستان له لارې خو دا ګټه ګټه دخنه تاوان ډېر دی په دې کې ملکي تلفات رامنځته کیږي عام خلک وژل کیږي د افغانستان د خلکو نفرت راپورته کیږي په دې کې دا ګټه د دې په ځای باندې دوی کولای شي چې زموږ وایي پاوز او زموږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کی خی تقویه کی توجه ورته وکړي د دې په ځای باندې دا کار ډیره ګټه لري او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج د اندلته بمبارد وکړي.
جنرال صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځله په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوی فعال کړي دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا دا دستګاوی د افغان جاپان او د قصبي روغتونونو کې لګولي او فعالیت یې پیل کړی دی. بل خو د عامه روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي چارې به چټک او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په کووډ 19 ناروغۍ 1024 تنه په افغانستان کې اخته شوي چې 2 تنو یې ژوند له لاسه ورکړی. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا او بعد اخته شوي او کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامه روغتیا وزارت د دې ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دزګاو له فعالیدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا دوه دزګاوی د افغان جاپان او قصبي پروختونونو کې چې پر کووډ 19 ناروغي د اخته شوي او کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلې او فعالیت پیل کړی دی.
د افغان جاپان روختونه او بل هم د قصبي روختون چې په 15مه ناحیه کې واقع ده د دزګاوی نصب شوي چې په دغه دزګاو په نصبولو سره زمونږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډیره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو هوایی که د اکسیجن د تولید دزګاو د لګولو اجازه ورکړل شي چاره به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د دزګاو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي په هر دو شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید دزګا تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا او بعد درېم څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا له شکمنو 2978 د یو زر سلیر وشتنو معاینه مثبت ختلی. په همدې موده کې بیا پر کووډ 19 ناروغۍ 23 تنه اخته شوي مړ شوي خو 314 نور بیا رغېدلي دي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې د کورونا او بال پیل تر اوسه په دې هیواد کې 80,000 او 340 تنه پر کووډ 19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې شمیرې 3,349 مړ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د د کندهار اوسیدونکي او د موټر پلورونکو د اتحادیې مسؤلان وایي د راسلس موټرونو د ثبت طرز العمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه یې مرکزي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې خو تر اوسه نه دي منل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې په هر لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 30,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد شوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل شوي چې د خپلو موټرو لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تمدید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسؤلان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکي عطاولا وایي د کانټینري موټرو د ثبت پروسه پر الکترونیکي تذکرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکرې نه لري. د عطاولا په وینا دغه موټر تر ثبت او رجستر وروسته له یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په څو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات. یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکي تذکره یا دغه کمپیوټري تذکره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي. هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته یې بیایي. نو دا چې دی سب کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیوالی او نه پر چا خرڅولی شي. درګټه یې ستونزې ډیرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر اجی تاج محمد سردار وایي د عام خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړې خو تر اوسه نه دي منل شوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړولو وخت له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشې سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عامر ولس غوښتنه دغه وه چې دغه پروسه د درو میاشتو باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جې خرید پروشي لایي. درېمه دا خبره وه چې د یوه ولایت څخه باید بل ولایت انتقال سي بیا غیر مرکزه. څلورمه دغه وه چې باید پر دغه کمپیوټري سکران څوک چندانې نه لري نو موږ پر عمومي سکره باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوشته کړله. بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیش کړله. ولایتي شورا رئیس ته رئیس جمهور ته اتلی بیا هغه ته پیشنهاد کړ. هغه ته یې کښېښوله. نو تر اوسه کوم جواب نه دی راغلی. موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کوم جواب نه دی ویلي. نو موږ دغه ته ماتلی یو پروسه ولاړه ده. څوک زړه نه ښه کوي په دغه شکل باندې لکه دا دی چې اقدام کړی دی.
په عیني وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر شوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 100 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرت 303 نفرو مراجعینو مراجعه کړې ده او 100 نفرو امنیتي کارتونه اخیستي دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت د امنیه قمانداني د ښاروالي د مستوفیت ترافیک مجرت ټول ایاتان د موجودی په ترافیک مجرت کې زموږ هیوادوال کولی سي چې راسي په لس دقیقه انشاء الله د دې مشکل علیږي او د دې موټر تشریح کیږي د دې په پروسه کې شمولیت کولی سي.
د کندهار اوسیدونکو او د موټرو پلورونکو په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوی درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د رواني جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان په څلورو ورونو کې 15 لوبغاړي سوسولې دي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ و سترو سناتی هیوادونو په خپل سرمشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین د ستر مرستې د اعلانولو په تکل کې دي. یعنی دغه وستر سناتی هیوادونه به شای نن دغه اعلان وکړي. په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا او شمیر نورو هیوادونو کې د واکسین له کبله د کورونا ویروس پیښې کمې شوې دي. د نړۍ ګڼ شمیر نور هیوادونه چې عاید یې کم دی یا متوسط دی د کورونا وبا له کبله له نور اقتصادي فشار سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپله درې ورځنۍ سرمشیزه کې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د 1 میلیارډ ډوزه کورونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بېوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کورونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختم شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې هیواد به راتلونکی کال 500 میلیون ډوزه فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري چې د نړۍ 2 نیوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوزه اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشان اعلان وکوي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارډ ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یوه موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې شي پر مخ تللي، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي چې له کبله یې د دغو هیوادونو کمزوری اقتصاد نور هم کمزوری کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په 90 افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په 90 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کورونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر تر 6000 لوړ دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې غوړه لوبغاړی شو. لومړی ځل و چې راشد خان په تجارتي شلو وره لوبو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. صفی الله ستنگزی په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی چې د راشد خان لخوا د لوبغاړو د اوټېدو په ژغ پیلی شي.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانې لوبه کې سیال لوبغاړي اوټ کړل 15 وکټې. لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوبو کې په تیر بیا د پاکستان په سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s
he's Rashid Khan چې د لاهور قلندرز لپاره لوبيږي د پېښور زلمی په وړاندې دا ورتیا وخوده او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه 6 منډې ورکړي او 15 لوبغاړي وسوځول. لاهور قلندرز 170 منډې کړې وي او په وړاندې پېښور ټیم په 162 منډو ایثار شو چې پکې د راشد خان 15 وکټو مهم رول ادا کړ. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیگ په اولنۍ لوبه کې وړمه شپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په 4 اوورونو کې 1 وکټ اخیستې وه او یوازې 9 منډې ورکړې وې. په توپوهنه کې بیا په 15 بالونو 15 منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. په راشد خان سربیره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیگ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګربز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې دا څرګندونه کړې دي. د پکتیا امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 شپېته وسلوار وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. بلخوا په غور کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلوالو طالبانو او دریو سره تیرو د وجل کېدو خبر ورکول سوی دی. ایرانی رسنۍ وی یوې څاته د یو ډله افغان پناه غوښتونکو د لویدو په پیښه کې دوه تنه مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. ځینو اژانسونو ویلي چې دغه غیر قانوني کډوال د تعقیب پر مهال په تیاره کې د تیښتې له کبله څه تولیدلې دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې مسابقه وکړي. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپکیدو په پیښه کې د مړو شمیر 30 ته زیات شوی دی. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو دا خبرې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کړې دي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او ځینو نورو اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا ستاسو رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره شبي پیغامونه خبرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، ترینکوټ ته ورځو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې شمیر شزي وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. روزګان چې جګړې پکې ډېری وي، درغاونې کارونه هم پکې کم دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې شزي د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري، بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتيري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو شزي نسي کولای چې په دغه ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ شزي دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نشته چې شزي پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک ستا د شزو له تفریح سره مخالفت کوي، ځکه چې د شزو لپاره ځانګړي پارک نشته.
دغه تفصیل نه د کندهار ولایت، کندهار د کابل داسې نه دي، ډېرو خوارو زارې دي، نور که میلې نه لري، که داسې نه دي او داسې پارکونه لري، ګوره بس عینومېنې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي که نشته. اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي، پارکونه نه دي جوړ کړي بېرته. د دې سمې نه کوه غوښتنه چې داسې تم یو لار ورپیدا.
نربیبی زیاتوی چې دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره شوز ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا له دولت غواړي چې په اورزګان ولایت کې دي شوز ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د شوزو دا خبرې تاییدوي، خوای چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د شوزو لپاره ځانګړي مارکیټ جوړوي. بختیار وای دغه مارکیټ چې چار چاپیر دیوال څلويش دکانونه شنه ساحه او چوکۍ لري لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختر پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسنو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هېڅ نارینه به هلته کار نه کوي او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل ثبتنام و راجستر وکړي.
په اورزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي، ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بېلابېلو حقوقو څخه بې برخې دي او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي، چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي، بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې ګڼو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریښي دي. ډیر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي، خو شته داسې کسان هم چې پر دې اوبا باور نه لري او خوشې تبلیغات بولي. موږ په همدې تړاو د عامه روغتیا وزارت له یو مسؤل سره هم مرکه کړې، خو په سر کې راځي چې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم، محمد الله یم، د ما بسونه خبرې کوم. دا ولی دولت هم لرنه نه کې دغه ما بسو کمپول کورنانی ولی دي چې کرکینه نه سي بندیان دي، خو اگر نه ساتلې الهادي کی منه نه دا خو نه شرکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیف دلسو کندهار رامان ولسوالی راځي غام سب ته ما د کورونا مرض بیا سیف دی یی خلې سو دی چې بخبر را دی درې ورځې نه مخداس کړو ولا خیال یې دا سو یا شنو سای سو زه ته چې سو ما د تو لا خیال د غصه ما سو ولا خره وی دی شي سال ته ما ته د هیل د چې خو وسو چې خپل کړه یو کلینیک یو کې. السلام علیکم،
منستر احمد یم، کندهار ولایت څخه مې ولید. د کورونا په اړه چې ډاکترانو کومې لارښوونې کړې دي د هغو په اړه باندې، دا خو صحیح ده، پوهنتونونه رخصت شوله، مکتبونه رخصت شوله، دا ګرد شیان رخصت شوه، خو یو دغه د جنرال شهید سره پاسوال عبدالرزاق خان د سیدزي اکاډمي کې دا نه ده رخصت، او په دغه کې کوم ډاکټر چې کوم لارښوونې او هغه مقررات ایښي دي هغه نه مرمت کېږي او رش کش یې، هلته ډېر خلک مریضان هم دي او رخصت نه ورکوي. که چیرې د پوهنتون رخصت شي نو تر پوهنتون خو اکاډمي نه ده مهمه، باید دا هم رخصت شي. بس سلام درو ټول هیوادوال ورونه تزما سلامونه دې قبول مقبول وګرځي. فاس کال چې دا دې کورونا رااله پر اوس کالم دا سفر غلېو چې دلته ولس ډېر عذاب او ډېر په تکلیف او نو بیا دا راغلې ده هر څړی کولای چې خپل ځان خوندې وساتي. یعنی دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي تکیه شي. جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پر اوس کال په دغه کورونا په شپو کې دلته به دا ولس ته یو څه نه یو راواله کړي، دا د ډوډۍ کارتونو او دا څنګه کار ډوډۍ هغه و دا چې خلکو ته نه ده رسېدلې چې هغه د سهار او ماښام ده نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما د په الله قسم چې دته یو سړي درې کاټه راایستله په درو کاټو کې نو چې هلته څو په ډوډۍ وکړو زه شکر دی د خو نیم شی لرم، ضرورت مې نه دی ورته پیدا کړي، نه مې در وسره وړې ده، نه مې چا ته مراجعه کړه. خو دا قدر کې چې دغه سړی ډېر دوکانه لري، درې کاټه یې راایستله، درې کاټه په ډېر دوکانه کې چې درې ډېر دوکانه درلوده، په دغه کې لام درې کاټه ډوډۍ راایستله ده. خوارو غریبو لس
اکتی خوری دا خلق دونی آغا چی کم یو تو پایستا ولی آغا آزای که ورکلای چی اخبارو غریبات دی و سلام
زبل اللہ تنی آدی کنی ولی دا رو از مول دا خواهش دی در صدار تا زبل ماشیلی رو رو اللہ سناری وی وی کرونا دا یو شیلان سمنی که کرونا یو شی بعد نکده در سنمو وقت من زاکیز در سنمو نه پرزای ولال دی وزور دیر مشکلات سر مخکی رونه و نیک کرونای نیو چی برنک خلق میسجان ده تکی او داگه که ده تاس من داخل ده چی ده پیام نشد که شکر شو وقت دای پاما
سلام علیکم بس جابان من علی کنی وین ده محمد لاسی لار نیما بس محسی نیما نو پر از آبل که کرونای بی خلقاتی و تلی رو ده من ده کم علمات ندر که ستانه لخواه ده کم خبر ندر دیم لکرونا اندازه و نزیعت و تدیده بخی مواد من پشت خانه اخلاف سیدیده شاگردان و محسلین یعنی ودی که داشت رسانه ایتا خبر نظر که نتاتم هیله ده چه کتنه و که یه مواد را ودی دغا وکه وی و سلام
زابل ولایت خمی علیکه دشتنی ولی ده نمی زیتو خانده ده نایبا کازوی ما بستا خورنه ایم کرونا نی ولی ده تقریبا شل پنزویش نپاره یونو زبل چاچامیه تا ورد دوره تا ویل چی مواد ختم سوی دی نو وست مرس تو کزمولی لار چی دا محلینم کرا پکشی دی او مکتب شاگردان موم دی ولا کدون شی یا روپوی یا شی لرولیر مسکنانو مخصای نو دا غدا ود هیله دا چیز مزاق تر لولو چارو ورد
سلام علیکم دی ما پیغام داده چی دا کرونا خو لا اختر نمخ کی افغانستان ترا غلوا دا غم ټول په اختر کې جوړ شو اوس په هر کور کې دوه درې مریضان دي بس مصیبت خلکو ته جوړ کو دی کې ساتاما حکومت طالبان دا ټول ګرم دي په دغه خبر دي چې محمد رسول الله دی وبانه چپساوي او خود دا غوانان کې دي لېچ شملداري کې خو چې بیا چپا کې بیا وی وی ناری وی بس ور خدای ته بیا زاری کوي آغا وقت چې د قبر خولې ته سیخ کی بیا توبه وکړي زو توبه نه باسي افغانان دا غلې ما نظر وو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زړه رادیو ټول اوریدونکو ته کوم سلامونه وړاندې کوم زه نو سبلا مشاله نه کابل د پنځنې کلم حاصل چې حکومت کرنټنه اعلان کړی دی چې د کابل د شپږ سره ته پنځنې بده دوه کله پر کرنټین سي نو مد میر ولاتی ز خپل روزګار ولاتی چار شنو له سوري سيزن کې تقریبا 20 پولار کرم بیر لګی نو زه نسم کول چې دا څور له شپو کې لا ته 20 په یو طرف 20 په بل طرف روز شپې پر لارې کې ډېرې ولا شپې کوه چې دا مشکلات زنګونه دي نو زه نسم روز په تاسو شخصي وتا کې ولې مستر په شخصي دي نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه یې څخه د خپل شخصي د وزیر څخه دا غواړم د مرګرو څخه نظر
پارا نو بای چې کورونا موږ دې هغه په دې جدي ونی ته ځکه چې د کورونا مثبت پیښې واکه نام دیږي نو نو زه واه نه پښتنه دا هم د سی وای چې کورونا جدي ونی چې تر هغه د پرې ماک او خو هغه کوم شان چې د تمانی د فاور کو شوی دی هغه به چې په نظر کې ونی چې او خصوصا نو خصوصا یو د اطراف له خلکو سره پیغام درو خصوصا چې اوس دا تعلیزونه په فکر کې دي چې دې باید د قدیر افهم لرنه وکړي ځکه چې ما څو تړي خصوصا نو دوه سام کورنا ډیر کېږي باید موږ هغه خلکو ته له هم اما په هوای ور کو چې نه کوی یو چې نه هم د کورنا په وایره لا اوس هم دې نه کوی کورنا جدي نه نشي نو هیلمن یم کورونا تر جدی ونیسي خو انسان کورونا باید چې هغه کوم کرنټین چې دی هغه باید چې ټول افغانان مراد یوازې دا نه چې خصوصا مخکې به مو ده چې ویل چې دا کوپار نه شي یعنې افغانان نه شي نو تر ډېر حده پورې افغانان هم نیولی دي نو دوی باید چې خپل ځانونه کرنټین کړي که ټوخی یا تبه ولري باید چې دوی دفتر ته مراجعه وکړي. وسلام په احترام میرویس اخلاقي هلمند ولایت.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا دې راځي ټول او راځي په خبر کوم ته سلامونه وړاندې کوم. چیرې د جوړ او روغ بیا ان له پیغام سره له کابل ته پولیس نه کوم محصل د نسو د دوی د خیر کار محصل تر اوسه ولا د چشنو له سوالي شوم کوم.